دی رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې تپل سوې جګړه قاطع مدیریت ته اړتیا لري. نن چهارشنبه ده، د مرغومي یا جدي 15 د دسمبر میاشتې 16 ولسمشر غني وایي طالبان د کابل د ورستي برید د مسؤلیت په نه منلو او غندلو سره له مسؤلیت څخه ځان نسي خلاصولی. د ترکیې پارلمان په افغانستان کې د ترکیې ځواکونو د ماموریت د تمدید په اړه د دې هیواد د ولسمشر وړاندیز تایید کړ. دوو ځانمرګو برید کوونکو د لیبیا په طرابلس ښار کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت باندې حمله کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د کابل د ورستي برید مسؤلیت په نه منلو او غندلو سره له مسؤلیت څخه ځان نسي خلاصولی. ولسمشر غنی پرون سه شنبه د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د سرپرستانو په توګه د امرالله صالح او اسدالله خالد د معرفي کولو په مراسمو کې په کابل کې پر دولتي ودانیو وروستي ډلهیز برید ته په اشارې وسلولو طالبانو ته په خطاب کې وویل:
په طالبانو غږ کوم چې د پرونی برید د مسؤلیت په نه منلو او غندولو سره له مسؤلیت څخه ځان نشي خلاصولی، حتی که دوی په مستقیم ډول په دغه فاجعه کې شامل هم نه وي، خو هم دوی نورو ته د دغسې فاجعې زمینه برابره کړې ده.
د دوشنبه پر ورځ د کابل د لومړیو مکرویانو په سیمه کې د څو بریدګرو لخوا یو ډلهیز برید وسو چې څو ساعته یې دوام وکړ. د چارواکو په خبره په دغه برید کې لږ تر لږه 43 کسان وژل سوي او 15 تنه نور ټپیان سوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. تر دې مخکې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دغه برید د طالبانو کار بللی و، خو وسلولو طالبانو د دوشنبه په ورځ په دې خونړي برید کې خپل دخالت رد کړی دی. د ترکیې پارلمان په افغانستان کې د ترکیې ځواکونو د ماموریت د تمدید په اړه د دې هیواد د ولسمشر وړاندیز تایید کړ. د ترکیې رسنۍ وایي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل هیواد له پارلمان څخه غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې دي د ناټو تر مشرۍ لاندې د ترکیې ځواکونو ماموریت د دوو نورو کلونو لپاره تمدید کړي. د سه شنبې په ورځ د ترکیې د پارلمان له پریکړې سره سم په افغانستان کې د ترکیې د ځواکونو حضور د 2021 میلادي کال تر جنوري میاشتې پورې وغځول سو. دا مهال شاوخوا 650 ترکیې نظامیان په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت تر قوماندې لاندې دنده ترسره کوي. د افغانستان د فوټبال ټیم ترکمنستان ته په یوه دوستانه لوبه کې د 0 په وړاندې په 2 ګولونو ماتې ورکړه. دغه مسابقه د سه شنبې په مازدیګر د ترکیې د لارا ښار په یوه لوبغالي کې ترسره شوه. د افغانستان له فوټبال سره بل تړلی خبر دا دی چې د افغانستان او پاکستان د 23 کلنو د فوټبال ټیمونو په خپلو کې یوه دوستانه مسابقه مساوي کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دغه سیالي د قطر د فوټبال د سیالیو په لړ کې ترسره شوې ده. د افغانستان د فوټبال ټیم دا مهال د فیفا په درجه بندۍ کې 148 ځای لري. راپورونه وایي چې دوو ځانمرګو بریدګرو د لیبیا په پلازمینه طرابلس ښار کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ حمله کړې ده. د راپورونو پر اساس د سه شنبې د ورځې په دې برید کې 3 تنه وژل سوي او 40 تنه نور ټپیان سوي دي. د لیبیا پولیس وایي یوه برید کوونکي په ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته وچول. دویم برید کوونکی که څه هم د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه سو، خو وتوانېد چې په ځان پورې تړلی بم والوزوي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د داعش وسلولې ډلې په لیبیا کې د دغه ډول حملو پړه منلې ده. په عراق کې د داعش وسلولې ډلې په تل افر ښار کې د موټر بم برید مسؤلیت منلی دی. یوې کیفې ته څیرمه د سه شنبې د ورځې په دې برید کې 2 کسان ووژل سول او 11 تنه نور ټپیان سول. عراقي چارواکي وایي چې چاودیدونکي مواد په یوه بر وړونکي موټر کې ځای پر ځای سوي وو. د داعش وسلولې ډلې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي پیغام کې د دې برید مسؤلیت منلی دی. وروسته له هغې چې د 2012 میلادي کال په اګست میاشت کې تل افر ښار د داعش له وسلولې ډلې څخه تصفیه سو، د سه شنبې د ورځې برید لومړنی برید و چې په دې ښار کې خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره کتلی دي. د راپورونو پر اساس دواړو مشرانو د څلورو ساعتونو لپاره په خپلو کې خبرې وکړې. ویل کېږي چې د پوتین او لوکاشینکا بحثونه د انرژي پر بیه، سوداګرۍ او دو اړخیزو مسایلو راڅرخېدل. لوکاشینکا خبریالانو ته ویلي تمه یې دا ده چې د ولسمشر پوتین سره به د انرژۍ د بیې په اړه چې د روسیې او بیلاروس روابط یې اغېزمن کړي یوې موافقې ته ورسیږي. روسیې د روان کال په پیل کې بیلاروس ته د نفتو او ګازو پر صادراتو مالیه لوړه کړه چې د هغې هیواد انتقادونه یې راپورته کړل، خو مسکو وایي چې بیلاروس تر اوسه پورې د روسیې د تیلو او ګازو بیه تر نورو هیوادونو کمه ورکوي او باید چې په دې برخه کې انتقاد ونه کړي. د بیلاروس د ولسمشر یو ویان د سه شنبې په ورځ وویل چې الکساندر لوکاشینکا او ولادیمیر پوتین سلاسي وي چې ډېر ژر به بیا سره وګوري او د تیلو او ګازو د بیې په اړه به یو توافق ته سره ورسیږي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې روانه تپل سوې جګړه قاطع مدیریت ته اړتیا لري. په بل راپور کې اوري چې د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشر انتخاباتو لپاره د نوملیکنې څلورمه ورځ هم چا نوملیکنه ونه کړه. د سوریه علي شورا وایي چې د اصلاحاتو په هدف ولایتي کمیټې ځنډوي.
کمیته های ولایتی صلح شورای صلح افغانستان لغو نمیشه، به تاریخ میرن بین 3 تا 4 ماه.
په جګړه ځپلي هلمند کې د هغو کسانو حال خلو چې له بې وزلۍ شکایت لري.
پر مو کښنه یا له پچې د خواري د ژوند یو بچی مې مشه هغه راته جلا دي، اولادونه دوه کور ولا هغه لري.
ولاکه یا خیمه یا ولاکه یو ګولا څوک یا ولاکه وګورې چې دا تیمدار دی، دا بې تیم دی، د بل پسرا کې هم ناست.
د نورو مطالبو ترڅنګ د ازادي او اوریدونکو پروګرام د همدې خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغې چې سولې ته رسیږو موږ له یوه ورانوونکي او تپل سوې جنګ سره مخامخ یو چې رهبري او مدیریت یې قاطعیت او تدبیر غواړي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لپاره د نویو سرپرست وزیرانو په توګه د اسدالله خالد او امرالله صالح د معرفي په مراسمو کې وکړې. بلخو امرالله صالح چې د سه شنبې په ماښام یې د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په توګه دنده پیل کړه وویل چې هڅه به وکړي د نهیلۍ روایت په بریالیتوب بدل کړي. تفصیل له اجمل انه.
افغان ولسمشر پرون په رسمي توګه امرالله صالح د کورنیو چارو د سرپرست وزیر او اسدالله خالد د دفاع د وزارت د سرپرست وزیر په توګه معرفي کړل. ولسمشر غریب په دې مناسبت په جوړو شو مراسمو کې د دې دواړو په اړه وویل:
جناب خالد و جناب صالح از کترهای جوان و ورزیده این
ولسمشر محمد اشرف غنی وای جناب خالد صاحب او جناب صالح صاحب د دې نظام له تکړه او ځوانو کدرونو څخه دي. لوړه ملي روحیه لري. د سیاسي اختلافاتو د بیانولو ترڅنګ له موږ سره تل په ملي مسلو کې همکاري کړي. دواړه د رهبرۍ متفاوت مشخصات او روښانه لیدلوري لري. د هیواد په دې حساسو شرایطو کې د دوی له استخباراتي تجربو ګټه اخیستل یو ملي اړتیا ده او په همدې خاطر پریکړه وشوه چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې د اصلاحاتو د بهیر په مخ وړلو کې د هیواد د دې دوو فعالو نظامي او استخباراتي کدرونو له تجربې او انرژۍ کار واخیستل شي.
وزارت محترم داخله استفاده کړي.
ولسمشر غنی په خپل دې وینا کې سره له دې چې سولې ته د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ، خو ویل تر هغه چې سولې ته رسیږي افغانستان له یو ورانوونکي او تحملي جنگ سره مخ دی، چې دا ولسمشر غنی په وینا د دې جګړې مدیریت او رهبری قاطعیت تدبیر او لا ډیر جدیت غواړي. ولسمشر غنی په ټینګار وویل چې د سولې راوستل لپاره کار کوي، خو جګړه هم ترې قاطعیت او مدیریت غواړي. ولسمشر غنی د نړیوال ټولنې د ملاتړ په اړه وویل افغانستان د ترهګرۍ ضد جګړې لومړی کرخه کې دی. د ده په وینا د دوی او نړیوال ټولنې اړیکې محکم اساس لري. خغلی غنی زیاته کړه کیدای شي شرایطو ته په پام زیر واړه بدلون نراشي، خو د په وینا افغانستان له نړیوال ټولنې سره شریکی ګټي لري او د قانون او هغه اصول پر بنسټ دا روابط تنظیم شوي چې د افغانستان د خلکو او ملي شورا لخوا تصویب شوي. افغان ولس مشر کس هم د نړیوالو ټولنو په ملاتړ ډاډ څرګند کړ. خدای هم وویل چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه نور د دې وړتیا لري چې په خپلواکه توګه د خپلې خاورې دفاع وکړي. ولسمشر غنی ویل سولې ته رسیدل یوه پیچلې پروسه ده چې په وینا یې دا پیچلتیا د ابوظبۍ په غونډو کې مشاهده شوه. په ابوظبۍ کې د طالبانو هیئت د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له هیئتونو سره لیدنې وکړې، خو د افغانستان د سولې له هیئت سره یې له خبرو کولو ډډه وکړه. بلخو امرالله صالح چې د کورنیو چارو وزارت ترسمن د سرپرست وزیر په توګه معرفي شو وویل سربیره پر دې چې دا د ملي وحدت د حکومت له منتقدانو څخه و، خو د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله مننه کوي چې پر دې د دې دندې باور وکړ. نوموړي په امنیتي برخه کې پښتو ستونزو په ځانګړې توګه د پولیسو په ستونزو خبرې وکړې. ښاغلی صالح وایي پر پولیسو د تشکیلاتو له منځه او د بانفوزه قشر لخوا تهاجم شوی، د وهلو ډبولو تر حده ناسم چلند ورسره شوی. دا قانون ماتونکی چلند د دې سبب شوی چې په ځینو مواردو کې خلک فکر وکړي چې پولیس عجز او ناتوانه ځواک دی. امرالله صالح ټینګار وکړ چې په ټولنه کې به د پولیسو او امنیتي ځواکونو موقف او ځای ثابت کړي او د ټپي شوو او وژل شوو پولیس سرتیرو او افسرانو درناوی به دود کړي. د افغانستان د کورنیو چارو نوی سرپرست وزیر ښاغلی صالح ویل هڅه به وکړي چې د نهیلۍ او پټه په دریدلې حالت روایت مات او په هیله مندۍ او بریالیتوب یې بدل کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په څلورمه ورځ هم د کاندیدانو د نوملیکنې کوم مورد دومره دوی نه دی ثبت کړی. د دې کمیسیون په خبره تر اوسه پورې درې څلوېښت کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې چې یوه ښځې هم پکې نسته. تفصیل له خان محمد سین.
سره له دې چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې په لړۍ سلور ورځې اوړي، خو تر اوسه یو کاندید هم په رسمي توګه خپل نوم نه دی ثبت کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، محمد حنیف اتمر، حکمت خلیل کرزی، لطیف پدرام، زلمی رسول، گلبدین حکمتیار، فرامرز تمنا، بشیر بیژن او د ځینو نورو سیاسي سیرو استازیو د انتخاباتو معلوماتي کسوړې ترلاسه کړي دي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه هیڅ یوې ښځې چې ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید وي دغه معلوماتي کسوړې نه دی اخیستي. دوبویل وست د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د معلوماتي کسوړو ویش د جدي تر دولسمې پورې دوام کوي، خو تر اوسه یوازې درې څلوېښتو کسانو دغه کسوړې ترلاسه کړي دي. د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ د روان کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر دولسمې پورې به دوام وکړي. دغو درې څلوېښتو کسانو په داسې حال کې د انتخاباتو معلوماتي کسوړې ترلاسه کړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې له دې تمه ښودلې چې دغو انتخاباتو ته باید لږ کسان ځانونه کاندید کړي. د افغانستان د تابعیت لرل، په جرمونو نه محکومېدل، سلوخت کلنی او د یو لکو رای ورکوونکو ملاتړ لرل د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو لپاره مهم شرطونه دي. په خاطر دې د افغانستان وسنی ولسمشر محمد اشرف غنی، د ولسمشر د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار حنیف اتمر او د احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود اعلان کړی چې په دغو انتخاباتو کې برخه اخلي. دا په داس حال کې ده چې ځینو کاندیدانو تر اوسه خپل انتخاباتي ټکټونه بشپړ کړي نه دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې لپاره چې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د میزان د 28مې نیټې د انتخاباتو نیمګړتیاوې تکرار نشي، د کمیسیون په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو راوستل ضروری دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان د مرستیال په خبره ممکن د روانې اونۍ په پای کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ځنډ په خاطر له انتخاباتي شریکانو سره د خبرو په هدف یوه ګډه ملي ناسته جوړه شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپلو پلانونو کې له جدي ګډوډیو او ستونزو سره مخ دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د وای د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره لار روښانه نه ده. کمیسیون په پلان جوړولو کې له جدي ګډوډیو او ستونزو سره مخ دی. همداشان له نړیوالې ټولنې او حکومت سره د همغږۍ ستونزه هم لري او دغه کمیسیون باید خپله لاره وټاکي. خاغلی رشید ټینګار وکړ چې حکومت نړیواله ټولنه انتخاباتي کمیسیونونه او سیاسي ګوندونه باید د انتخاباتو د کېدو پر نیټه همدارنګه د انتخاباتو نه په مخکینیو اقداماتو او نورو مسایلو سره خبرې وکړي. خاغلی رشید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رهبرۍ په بدلولو هم ټینګار کوي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دې شورا د ولایتي کمیټو تړل کېدل موقتي اقدام دی، درې یا څلور میاشتې به دوام کوي. د دې شورا په خبره هدف د اصلاحاتو راوستل دي. پر دې شورا ځینې انتقادونه هم کیږي. اجمل انداو نور تفصیل.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ولایتي کمیټو تړلې د سو میاشتو لپاره دي او هدف یې په دې کمیټو کې د اصلاحاتو راوستل دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری ازادي رادیو ته وویل هدف یې دا دی چې د سولې د مذاکراتو د پایل لپاره په خپلو کمیټو کې بدلون نه راولي. خغلی طاهری وایي د سولې د عالي شورا ولایتي کمیټې لغوه کیږي نه، یوازې له درې تر څلورو میاشتو پورې ځنډول کیږي. بیا به بیرته له اصلاحاتو وروسته په نوې بڼه کار پیلوي. اصلاحات به په کار او د کار په بڼه کې راسي او زموږ د ولایتي کمیټو په تشکیل کې هم اصلاحات راسي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان همدارنګه وایي د دې شورا په ولایتي کمیټو کې تر سلو زیات تخنیکي کارمندان کار کوي. دوی تنخواه اخلي او اوسې دندې ځنډول شوي. سید سان طاهری زیاته کړه چې د سولې د شورا د ولایتي کمیټو غړي تنخواګانې نه لري، بلکې د نورو دندو ترڅنګ په دې کمیټو کې هم غړیتوب لري. د نوموړي په وینا په دې کمیټو کې عموما بانفوزه کسان غړیتوب لري چې د سولې او خبرو اترو زمینه برابرولی شي. د افغانستان د سولې عالي شورا په 2010 کال کې د حمید کرزي د ولسمشرۍ په دویم دور کې رامنځته شوه. یو شمېر کسان د سولې پر عالي شورا انتقاد کوي چې وینه شو کولای د سولې د خبرو اترو د عملي پایل لپاره کوم پروګرام پیل کړي. د کابل پانتونو استاد او سیاسي شنونکي نجیب محمود ازادي رادیو ته وویل د سولې سره د سولې د عالي شورا چلند تر ډیره نصیحتونو او پند ته پاتې کېده او له همدې کبله محسوس لاسته راوړنه نه لري. نجیب محمود وایي د سولې د عالي شورا ډیر کار تشریفاتي و. د دې پر ځای چې د یوې فعالې شورا په توګه د ستونزو د هواري لپاره د سیمې له هیوادونو او لویو قدرتونو سره په تماس کې شي، تر ډیره د سپینګیرو په یوه شورا بدله شوې وه چې ډیر کم پکې د سولې او خبرو اترو په اړه بحثونه کېدل، چې دې بحثونو هم تر ډیره نصیحتي بڼه لرله. د افغانستان جمهور ریاست څو اونۍ مخکې د سولې یو مشورتي بورډ هم اعلان کړ. د دې انتقادونو سربېره د سولې د عالي شورا چارواکي هیله لري چې تر اصلاحاتو وروسته به یې ولایتي کمیټې په یوه نوې بڼه کار پیل کړي او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به د سولې په عملي او واقعي خبرو اترو کې مهم رول ولوبوي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د مالی سرپرست وزیر وایي په هیواد کې له وچکالۍ، ناامنیو او نورو ستونزو سره سره اقتصادي وده د نورو کلونو په نسبت زیاته وه. محمد همایون قیومی وویل چې په ملي عوایدو کې د تیر کال په نسبت 40% زیاتوالی راغلی. تفصیل له خان محمد سین.
په افغانستان کې د 1390 مالی کال له پیلېدو سره چې د جدي په لومړۍ نیټه پیل شو، د مالی وزارت وایي په 1390 مالی کال کې د تیرو کلونو په پرتله ملي عواید 40% زیات راټول شوي او بودیجه هم 92% لګول شوې ده. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل په 90 مالی کال کې د تیرو کلونو په پرتله د بودیجې د لازم لګښت او د زیاتو ملي عوایدو د راټولولو لامل په یادو دواړو برخو کې جدیت، دقت او شفافیت ده. د وویل په هیواد کې له وچکالیو، ناامنیو او بیکاریو سره سره په تیر مالی کال کې د هیواد اقتصادي وده هیله بخونکې وه.
در سال جاری هدف تعیین شده جمع‌آوری مبلغ 172 میلیون
د وویل پر روان کال کې د ملي عوایدو راټولولو ته 102 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی وو، خو لنې کمرغه موږ په وروستیو شپږ میاشتو کې 109.4 میلیارد افغانۍ راټولې کړې چې په مجموع کې مو په 1390 مالی کال کې 109.3 میلیارد افغانۍ راټولې کړې چې د 1390 کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. خاغلی قیومی وویل د ملي اوالي له حکومت نه په مخکینی حکومتونو کې هر کال شاوخوا 99 میلیارد افغانۍ راټولې شوې دي. دغه هم ویل د هواد اقتصادي وده ل 1.3% نه 2.3% ته پورته شوې ده. د افغانستان د مالی وزارت د اتنویم مالی کال د بودیجې طرحه چې 399 میلیارد افغانۍ کېږي څو ورځې مخکې مشرانو جرګې ته سپارلې ده. د دغه بودیجې 215 میلیارد افغانۍ عادي او 143 میلیارد پراختیایي ده. مشرانو جرګې دغه بودیجه تایید کړې خو ولسی جرګې تر اوسه ارزولې نه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د شفافیت د سار د بنسټ رئیس سید اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ ویلي چې د دغه بودیجې طرحه تر سیاسي نفوذ لاندې جوړه شوې او د خلکو نظریات، غوښتنې او وړاندیزونه پکې په پام کې نیول شوي نه دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي حکومت باید یوازې د عوایدو د زیاتوالي په فکر کې نه اوسي، بلکې خلکو ته خدمات هم وړاندې کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې سعید الرحمن عمران آزادي راډیو ته وویل
حکومت باید د دغه عوایدو د ډېرېدو تر څنګ او د خلکو نه د عوایدو د راټولو تر څنګ دې ته پام واړوي چې باید همداسې خدمات متشبثینو، سوداګرو او عامو خلکو ته وړاندې کړي چې دا د دوی مسؤلیت جوړېږي او د عوایدو په لاس زیاتوالي کې مهمه ونډه درلودلی شي.
د مالی وزارت په داسې حال کې د عوایدو د زیاتوالي او د هیواد د اقتصادي ودې خبرې کوي چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس په هیواد کې شاوخوا 2 میلیونه کسان وزګار دي او هر کال دغه شمیر زیاتیږي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
مننه چې آزادي راډیو واورئ.
اوس به احمد شیبر را ته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
په کابل کې د وسلوالو د دوشنبې د ورځې برید ته د نړۍ یو شمېر چاپي خپرونو پاملرنه کړې ده. ګارډین ورځپاڼه لیکي دا حمله چې 43 تنه پکې ووژل شول او 25 نور ټپیان شول په پلازمینه کابل کې روان کال یو له خونړیو حملو څخه و. ورځپاڼه لیکي د دې برید اکثر قربانیان ملکیان دي. وسلوال د دوشنبه په ورځ د 3 بجو خواته د شهیدانو او معلولینو د وزارت معینیت ته ننوتل او لافان ځواکونو سره یې نشته پیل کړه. ګارډین لیکي د دوی د ادارې یو شمېر مامورینو د برید کوونکو له ویرې له کړکیو ځانونه واچول. ورځپاڼه وړاندې لیکي د حمله وروسته تر دې وشوه چې د افغانستان حکومت د دفاع وزارت لپاره اسدالله خالد او د کورنیو چارو د وزارت لپاره امرالله صالح د سرپرستانو په توګه وټاکل. دا دوی چیرې پرې مشهورې دي چې د پاکستان او طالبانو ضد دي. د کابل د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د لویدیز یو بله خپرونه ټایم دې مسلې ته اشاره کوي او لیکي چې په وروستیو کلونو کې چې په کابل کې پر حکومتي ودانیو څه بریدونه شوي دي، دا حملې یا طالبانو ترسره کړي دي او یا هم داعش. خبرونه بیا د پیښې د یو عیني شاهد خبرې راخلي. عبدالجلیل وای وسلوال زموږ دفتر ته راننه وتل او هر څوک چې لیدل پر هغې ډزې کولې. د عیني شاهد د وسلوالو د ډزو له ویرې له دوهم منزله ځان لاندې اچولی. پښه یې ماته شوې، بیا په خاپوړو تر دروازې تللی او هلته امنیتي ځواکونو ژغورلی دی. جلیل وای د ده 500 تنو نورو همکارانو هم د کړکۍ ټوپ کړل او د دوی مدیر له درېیم منزله ځان لاندې وغورځاوه. ټایم بیا د خلیل الرحمن پونم د یو بل عیني شاهد خبرې راخیستې دي چې له پیښې روغ وتلی دی. خلیل الرحمن وایي د برید په وخت دی نه پوهېده چې چیرته منډه کړي، دا یو قتل عام و. خلیل الرحمن بیا وایي چې ما په همدې څانګه کې د طالبانو په وخت کې هم کار کاوه. دی بیا پوښتنه کوي دوی ولې موږ وژنې، ولې؟
د شوزو چارو وزارت وی په انتخاباتو او د سولې لپاره د شوزو ملي اجماع کې د شوزو 10% ونډه د دغه وزارت د 15 کلن پلان برخه ده. خو د کابل والی بیا وایي چې په افغانستان کې د شوزو وضعیت لا هم د اندېښنې وړ دی. تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو لپاره د عدالت غوښتنې 15 کلنې برنامې په پلي کېدو په بیلابیلو برخو کې د ښځو فعالیتونو تر څنګ د کلیوالو ښځو په ژوند کې هم د پام وړ بدلون راغلی دی. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګې د سه شنبې په ورځ د مرکز زون په کچه د کلیوالو ښځو د پیاوړتیا په 5م سمپوزیم کې د ښځو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې د لاسته راوړنو په اړه وویل. د انتخاباتو په برخه کې وتوانېدو چې د ښځو ونډه 30% ته ورسوو او همدارس په ولایتونو کې د دغه وزارت ریاستونو د سولې په برخه کې د ملي اجماع په جوړولو کې هم رول لري. له دې سره د ښځو چارو وزارت 4 نور سمپوزیمونه د هیواد په شمال، سویل لویدیځ او ختیځ زونونو کې ترسره کړي دي. د دغه وزارت په خبره د دغو ټولو سمپوزیمونو هدف د ښځو د ټولنیز ژوند پوهاوی دی چې په لری پرتو ولایتونو کې ژوند کوي او ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا پنځم او وروستی سمپوزیم دی چې د سه‌شنبې په ورځ د کابل، میدان وردګو، کاپیسا، پنجشیر، پروان او دایکندي ولایتونو د والیانو او یو شمېر فعالو ښځو په ګډون ترسره شو. سره له دې چې د ښځو چارو وزارت د دغو ترسره شویو سمپوزیمونو له لاسته راوړنو وایي، خو د کابل والی محمد یعقوب حیدری بیا د ټول هیواد په تیره بیا د کابل د ښځو د ژوند پر وضعیت بیل لید لري. ښاغلی حیدری په دې باور دی چې له تیرو کلونو را په دې خوا د افغان ښځو په ژوند کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی او آن دا چې د کابل ښځې له ګڼو محرومیتونو سره مخ دي.
هغه اساسی کارونه چې باید شوی وای نه دي شوي او زموږ هیله دا ده چې له دې وروسته دې وشي. خپله مو عدالت غوښتنه وکړئ، ځینې پروژې مه منئ. ما هم چې دا یو شمېر نمایشي پروژې نه دي منلې له ما شکایت شوی دی. ولسمشر ته مې وویل چې دا پیسې حاضر سي او سبا بیا موږ ته ویل کېږي چې تاسو ته مو میلیاردونه ډالر مرسته کړې.
یو شمېر فعاله ښځې چې له ولایتونو دغه سمپوزیم ته راغلي د ښځو په اړه ناستې او مناسبتونه نمایشي بولي او وایي چې په دې برخه کې کار یوازې په شعارونو نه ترسره کیږي. په میدان وردګو او دایکندي کې د ښځو د حقونو فعالانې وحیده ښکلې او نظیفه باتوري وایي په دغو ولایتونو کې په بېلابېلو برخو کې د محرومیتونو ترڅنګ په دولتي ادارو کې هم. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
او وسم تاسو زنی اسمی سونه محمد قاسم زواک له هلمند لیکلی چې ولسمشر دی په افغانستان کې د ایران او روسیې د لاسوهنو مخه ونیسي. تازه خان سمسور له ننګرهار په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمیدل د افغانانو په ګټه دی، ځکه چې د دوی پر ځای باید ملی اردو تقویه سي. محمد قاسم زواک په خپل بل اسمس کې لیکلی چې په کابل کې د وړم ورځې برید یا وحشیانه او غیر انساني عملو. عبد الله زیال شاجی ولسوالي لیکلی چې د امریکایي سرتیرو وتل به افغان حکومت او طالبانو ته سولې زمينه مساعده کړي. محمد شیر افضل د ننګرهار له درینور ولسوالۍ څخه لیکلي چې په دې ولسوالۍ کې امنیت سته خو د پوهنې وزارت ورته توجه نه کوي. ماتې ولا له زابل لیکلي چې د زابل په شاجو ولسوالۍ کې مکتبونه نسته، ماشومان په خلاصه فضا کې درس وایي یا هم بې تعلیمه پاتې سول. عبدالکبیر گوهر د زابل ولایت څخه لیکلي چې زموږ په ولایت کې افغان بیسیم شبکه سم کار نه کوي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي چې حکومت ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي تر څو نورو هیوادونو ته لتلو راوګرځي. او محمد الله قلمیار د هلمند له سنگین ولسوالۍ لیکي چې له حکومت څخه غوښتنه کول بې ځای سو کسانو سره مرستې وکړي. پرون په پکتیکا کې تر 6 میلیونه د زیاتو افغانیو په ارزښت د یو لوی جومات د جوړولو چارې پیل شوې. حبیب الرحمن تاثیر ورباندې راپور لري.
پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وویل یاد جماعت جمهور رئیس په ځانګړې لورینه جوړیږي چې چارې به د یو کال په موده کې بشپړې سي. وحدت زیاته کړه د دې جماعت تر څنګ به یو مجهز سالون او نور ټول اړین سهولتونه هم ولري چې د دینی عالمانو او ځایي اوسیدونکو لپاره یو ښه زیری دی.
دغه هغه مسجد چې کله چې راتمه رئیس جمهور پکتیکا ولایت ته راغلی و د ولسونو د کومې پروژې چې اعلان کړې وې په هغې کې یوه پروژه په مرکز خرنه کې د یو لوی جامع جماعت د جوړېدو وه. نو اگر جامع جماعت عملا کاری پیل شو، دغه جامع جماعت دلته په مرکز خرنه کې دی مدرسې په سن کې جوړیږي چې هم د مدرسې طالبان دي نه ګټه اخلي او هم د قوم په منځ کې دی، هم د قوم دی پر جامع جماعت دی. د دې بودیجه تر 7 میلیونه افغانۍ پوری کېدلی شي.
په همدې حال کې د سیمه اوسیدونکو دینی عالمانو او قومي مخاور هم خوشی څرګندوي چې په سیمه کې په ټولو معیارونو برابر جماعت جوړیږي.
حالانکه په دغه نږدې کلو کې د ما په کلي کې په دا کوټوالو کې په چارده کې په زاولو کې وسه جمعې لمونځونه سته، خو کله چې دا جوړ شي دا ولس اته ولا المامت کلو چې خلک راځي، بلکې له یوسف خیلو چې راځي، له خیرکوټه به راځي، ولې دا د سړک بغاړه ده.
دغه خو زه داینه بولم چې دا اولین زیری ده په موږ اوس چې دلته جامع مسجد جوړیږي او یو پراخه ساحه نیسي او له هغه سره یو غټ سالون جوړیږي. زه امید لرم چې دا به موږ ته ډېرې زیری راکړي. مثال په ځور باندې دا مدرسه چې موږ لرو انشاءالله دا به یو شور رو شور سره ولري. دلته به جهید علما ډیر راجذب سي.
چارواکي وایي دغه جوړیدونکو جماعت پر شپر جری بنځکه جوړیږي چې لا جوړیدو سره به وخت په وخت منظمه څارنه ترسره کیږي.
ستاسو لا پیغامونو
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غندانو له علاقې څخه خبره کوم. رئیس صاحب دولت موږ سره وعده کړې و زموږ یو سلط تفصیل پاکستان سره سرحد لري. د ولسوالۍ په سر د شورې شینکۍ نوبار شمول زیاته غر په دورای پای ته ورسېده. په 48 کاله کې راپوخ نه شو. او نوی نوبار د غندانو علاقې ته دولت مسته نه نظامي نه ملکي کلینیک را جوړ کړی دی نه مکتب لرو.
زما دا خبره ده چې موږ شکایت لرو د دغه یارات په ولایت کې پراته یو. موږ ته د خدای هیڅ شی نه رسیږي. زموږ شکایت د لوړ مقام پورې پورې
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
سیاسي ازادي رادیو ته ورځست په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډي زړاندې کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې طالبان د کابل د ورستی برید د مسؤلیت په نه منلو او غندلو سره له مسؤلیت څخه خپل اوږه نسی تشولی. د ترکیه پارلمان په افغانستان کې د ترکیه د ځواکونو د ماموریت د تمدید په اړه د دې هیواد د ولسمشر وړاندیز تایید کړ. د دې سره په افغانستان کې د ترکیې د ځواکونو حضور د 2021 میلادي کال تر جنوري میاشتې وغځول سو. د افغانستان د فوټبال ټیم ترکمنستان ته په یوه دوستانه مسابقه کې د 0 په وړاندې په 2 ګولونو ماتې ورکړه. راپورونه وایي چې 2 ځانمرګو بریدګرو د لیبیا په ترابلس ښار کې د دې هېواد د کورنیو چارو وزارت پر ودانۍ باندې حمله کړې ده. په عراق کې د داعش وسلوالې ډلې په تل افر ښار کې د موټر بم برید مسؤلیت منلی دی. د سې شنبې د ورځې په دې حمله کې 2 کسان وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره کتلی دي. د خوست چارواکي وایي تر دې وروسته به په دې ولایت کې د بهرنۍ کرنسۍ پر ځای په افغانیو راکړه ورکړه کیږي. د دې په خبره هغه کسان به د قوانینو په رڼا کې مجازات شي چې په بهرنۍ کرنسۍ باندې په راکړه ورکړه ونیول سي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
په دې ناسته کې خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي وویل په وروستیو دریو میاشتو کې د افغانیو د عمومي چلند او ترویج په باب د دوکاندارانو سوداګرو او ول سره ګډ کار وشو او دا چې افغانۍ د ټولو ملي هویت دی هغوی دې ته فکرا تیار شول چې تر دې وروسته به په خوست کې په راکړه ورکړه کې یوازې افغانۍ کاروي. نوموړي زیاته کړه دا ځل سیمه ییزه اداره پریکنده اراده لري چې په خوست کې افغانۍ ترویج کړي.
په دغه ارتباط باندې اړوند ادارات ته وظایف سپارل شوي دي لکه ترانسپورت، ښاروالي، د افغانستان بانک، امنیت قمندانۍ او زمونږ د ملي امنیت کشفي ادارې ټول هغه زیرات ادارات چې په دغه برخه کې مسؤلیت لري او ټول قوت باندې دوی د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې د افغاني ترویج لپاره کار کوي.
په خوست کې له نوي ملي زیرات په دیخوا په پاکستاني کلدار راکړه ورکړه کیږي. خوست وري وای د هغو کسانو په مقابل کې به قانوني چلند وشي چې د افغاني پر ځای بهرنۍ سکه وکاروي.
خدای مکه داسې څوګولې د لشو چې پراکړه ورکړه کې دوی د افغاني پر ځای باندې بیگانه سکه وکاري لاغوي سره به قانون پرانا کې چلند کیږي، حتی هټي به تړل کیږي او نور هغه قانوني موارد او مجازات او انضباطي جزاګانې چې وجود ولري هغه به دوی ته ورکول کیږي.
پټولیس ډول په خار کې د افغاني یو د چلند په باب د خلکو سره یو اندېښنه په کافي اندازه د افغاني یو د شتون په باب ده. با خبری ناسته که ده خوز ده افغانستان بانک ده زایی سانگی مسئول علی شاه اکبر زوی ویل پا ده با به هیز تون زنشته او که پا میلیاردون افغانشتون تا هم ارتیا پیدا کده دوی برابر اولو تا تیاره لری.
سومر افغانه چی ده خوز ولیت که لگی که انشالله ده افغانستان بانک ده تا جواب دوی ده و ده مکلفیت لری چی پا ملیون حسه که پا میلیارد افغانه د خپل خوست ولایت ازیر کی او خلکو ته یوش کی.
بلدوری ته د خوست خر دکانداران هم د افغانوی چرن سوداګرو او خلکو لپاره په ګټه بولی وای چې تر دې وروسته باید خلک را کړ ورکړه په افغانوی یو کی.
نوم باجب اختر ګل دی په خوست منګل اډه کې دکاندار یم. مګ دا غوړو چې افغانۍ جری شي افغانۍ ارزښت پیدا کی. نور دکاندارونه نه داخله د چټول په افغانوی کوروبور چې لاند شي وشي.
مې نو مشرف د خوست خر کې یو دکاندار یم زه غوړم چې څو بروشي په افغانۍ روک لا ویر پلاځ سره وکو افغانای باید ضروري افغانای مون ملي هویت تا
دی یادونه ورده. څومره وړاندې د خوست امنیتي چارواکو هم د افغانۍ د چلند پریکړه رسنوي سره شریکه کړې و. کڅه هم په خار کې د ترانسپورت په ګډون یو شمیر سنفونو وارلمه خپل کاروبار افغانۍ ته اړولې. خو معلومه شي چې د خوست سیمه ایزه اداره په عموم کې د افغانۍ د چلند پریکړه څومره عملي کولای شي.
تاسی ازادی رادیو تا غوژی است. ده ازادی او اوریدونکو پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان له مسکرات او نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د روان لمریز کال په دویمه روبه کې د نشه یي توکو د کاروبار قضیې راکمې سوې دي. بل خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې سږ کال یې د ټول هیواد په سطحه په لسګونو ټنه نشه یي توکي کشف او ضبط کړي دي. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې.
د افغانستان له مسکراتو او نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د تیر کال په پرتله د نشه یي توکو قضیې کمې ګڼي. د دغه مرکز ویان خالد موحد چې د سې شنبه په ورځ د دریو وروستیو میاشتو په اړه د خپلو فعالیتونو په تړاو له رسنیو سره معلومات شریکول وویل،
قضایه ما نظر به روبه دومه
دروان کال د دوامه روبه ته پکتو د نشه یي توکو په برخه کې لمش سره په مجموعي ډول 1950 قضیه لرلې چې دا د تیر په پرتله کموالی شي.
خو نو موري د تیر کال د قضیه د شمیر پړه څونه ویل. دغه مرکز د دوه اتیا کسانو د نیولو چې د حامد کرزي هوایي جګړ نه عربستان او دهلی ته خالص هیروین انتقالول خبره کوي او وایي چې په دې برخه کې وڅلوېښت نقلي وسایط، 233 سیټه موبایلونه، 21 میله بیلابیلې وسلې، 1,500 افغانۍ نغدې پیسې، 1,030 امریکایي ډالر، 440 کیلوګرامه هیروین، 1,318 کیلوګرامه مورفین، 1,625 کیلوګرامه تریاک، 99,000 کیلوګرامه چرس او 4,5 کیلوګرامه شیشه نیولې دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې کابل ولایت د 93 قضیو په درلودلو او ننګرهار ولایت د 25 قضیو په درلودلو سره د مسکراتو او نشه یي توکو د ډیرو قضیو لرونکو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د مخدره موادو د ډیرې کرکیلې تولید او قاچاق په اړه ګڼې اندېښنې موجود دي. د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د مخدره موادو او جرمونو د دفتر او افغان حکومت وروستی ګډ راپور ښیي چې په افغانستان کې تیر کال د نشه یي موادو کښت 80% زیات شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د روان کال په ترڅ کې د ټول هیواد په کچه د لسګونو ټنه نشه یي توکو د کشف او ضبط یادونه کوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش هم په همدې ورځ خبری غونډې ته وویل،
تاسو پوهیږئ د دولت مخالفینو د منابعو له تمویل کوونکو یو هم نشه یي توکي دي چې له نیکه مرغه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت روان کال کې لسګونه تنه نشه یي توکي کشف او ضبط کړي دي.
د افغانستان د مسکراتو او نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز دا هم وایي چې د نشه یي توکو د قاچاق او د تورو پیسو د سپینولو په برخه کې ګڼ کسان نیولي چې د قانون په چوکاټ کې به سزا ورکړل شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په لوګر کې ځینو معترضو کاندیدانو پرلت پیل کړی دی او د کمیسیون دروازه یې تړلې ده. تفصیل نجیب الله الخیل.
په لوګر کې معترض نوماندان غوښتنه کوي چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون هغه پریکړه عملي کړي چې دغه ولایت کې د یو شمېر ټاکنیزو مرکزونو د باطلېدو په اړه کړې ده. دوی غوښتنه کوي په درغلیو کې ښکېل کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي او له بایومیټریک پرته رایې دې نه شمېرل کېږي. یو تن معترض نومان نصرت الله وفا ازادۍ راډیو ته وویل،
هغه مراکزو کې چې اصلا هلته ټاکنې نه دي سوي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هغوی رایې باطلې کړې دي، نو د هغې د استناف د تایید غوښتونکي یاستو. بایومیټریک او بې بایومیټریک رایې دې بیلې سي تر څو چې زموږ دغو قانوني غوښتنو ته مثبت جواب نه ویل سي، موږ به د کمیسیون دروازه هم دغه سي تړلې ساتو او چاته به اجازه نه ورکو چې خپل چارې د مخته ویسي.
یو بل نومان شاهزاده توحید ملهم د دوی درې غوښتنې یادوي او زیاتوي چې
د شکایتونو د کمیسیون تللې فیصله باید د شکایتونو مرکزي کمیسیون تایید او په بیړه راولي. چا چې دلته درغلي کړې ده دا باید زندان ته لاړ سي او بایومیټریک رایه په لوګر کې وشمیرل سي. دې پاکې رایه نه موږ مکلف شې دینه دی پاوکو.
همدارنګه یو بل نومان شاپور احمد زیوی دوی ګوري چې د درغلي کوونکو لخوا د تور رایو د سپینولو کوخه روان دی.
هغه رایه چې موږ باطلې کړې دي د سپینو دو کوشش په بر مقام کې روان ده او هغوی کوشش کوي چې هغه رایه سپینې کړي. دلته چې کله موږ د کمیسیون د انتخاباتو ته مراجعه وکړه نو دوی وایي چې وروره دلته دا رایه نه دي زیات سوي، دا په بر کمیسیون کې زیاتې سوي دي. هلته فیصلې کېږي، د موږ فیصلو ته څوک ارزښت نه ورکوي. بناً چې تاسو فیصلو ته څوک ارزښت نه ورکوي نو ضرورت نه احساسېږي چې دا دروازه خلاصوي، باید بندوي. نو دا دروازه بنده کړئ تر هغو پورې چې موږ ته یو څوک مسؤول کس دلته پیدا سي موږ لپاره جواب ووایي.
که څه هم د دې اعتراضونو په باب د لوګر ځایي چارواکي او د ټاکنو د دواړو کمیسیونو مشران څه نه وایي، خو له دې وړاندې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشر رحمت الله حقمل ویلي ول چې د دوی د کمیسیون پریکړه نه ده عملي شوې.
په ابتدایي دس کې د شکایتو لوګر ولایت د شکایتو کمیسیون پریکړې نه دي تطبیق شوې. دوی ته موږ اطمینان ورکوو که چیرې د شکایتو کمیسیون د ولایتي دفتر پریکړې عملي شي، د لوګر په نهایي دس کې به تغییرات راځي.
یاد دیوی په خوست کې هم له څو ورځو راهیسې یو شمېر معترضو نوماندانو د اداري کمپلیکس مخې ته د تحصن خیمې درولي.
په هلمند کې د ناامنیو له کبله بې ځایه سوې کورنۍ چې شمېر یې زرګونو ته رسېږي مرستو ته اړتیا لري. الیاس دایی او نور تفصیل.
د هلمند مهاجرینو د ریاست مخې ته ناستې ښځې حکومت او د مهاجرینو ریاست هغه کورنیو ته پنه پاملرنې توروي چې د ناامنیو له امله بې ځایه سوي دي. دوی چې د ازادي راډیو سره په خبرو کې ځانونه د بېلابېلو ولسوالیو بولي ادعا کوي چې د کډوالو ریاست سلیکوي عمل کوي او یوازې په هغو کسانو مرستې وشي چې د متنفذینو او دوستانو لخوا ورته معرفي سوي وي.
د هلمند د ګرمسیر مارجې او ګرشک ولسوالۍ څخه لشکرګاه ته راغلي کسان وایي د ځان سره راوړي توکي تمام کړي دي. هوا سړه سوې ده. تر دې وروسته په لشکرګاه کې د کورون د کرایه توان نه لري او د مهاجرون ریاست او مرستندوی ادارې هم د دوی حالت ته پاملرنه نه کوي.
مجا صاحب موږ د ګرمسیر د ولسوالۍ د غزارجه د ولسوالۍ زره غلب شه چې هغه چې دوی چې دوی په واسه موږ سره چې وکی ته خوراکي په مو سره سره شي وزه یې سره سره شپږ مو کښنه نه یاله په چې د شه د خوارې د جن یو بچی مې مشه هغه سره جلا دي اولادونه دوی دوه کور ولا غلري
ولا که یا خیمه یا ولا که یو ګولا څوک یا ولا که وو ګور شه دا تیمدار دې دا به تیمدار دې بل پسرا کې هم ناست چار سو هغه بل خوري بل وړي امر دا غشپ
نه از مر سره مر سم مر سم مر په وجه سره غلی دا دوه میاشتې چې مر نه سپرته مر ستار مر ستو کې کومه دا کوله سي چې پیسې راکې خلنی راکې.
د هلمند مهاجرون ریاست سمو د وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې کولای سي په یو وخت کې زورګونو بي ځای سو او مجبور کورنوي تمرستي ورسوي، خو اوس ویل کیږي په ګڼ شمیر کې کورنۍ اجر مرستو او جمعنی توکو ته اړتیا لري چې نه دي ورته رسیدلي. د هلمند د مهاجرون ریاست که څه هم د نامنوی له امله د بې ځایه سو کورنیو دقیقې شمېرې نه لري، خو وایي دوی او مرستندوی ادارې کومکي توکي لري او دمګړی د یو شمېر موسساتو سروې روانه ده چې بشپړه سي توضیح به یې کړي. د هلمند د مهاجرون د ریاست سرپرست محمد هاشم عزیزي وایي د مهاجرون ریاست دومره توان نه لري چې ټولو بې ځایه سو کورنیو ته مرستې ورسوي، خو هغه موسسات د اجر مرستو دپاره هم غږ کوي چې په دې برخه کې کار کوي.
هغه خلک چې د ولسوالۍ څخه بې ځایه کېږي او دلته راځي د ښار په شاوخوا د ژمي په رارسېدو سره فعلا اوس موږ د یونیسف سره په تماس کې یو. د دیارلسو کورونو پیشنهاد مو ورکړی دی چې دوی ته به خوراکي توکي او البسوي د ژمي توکي ورته پیدا کړي. همداشان د ډبلیو اف پی سره موږ په تماس کې یو. د 2000 کورو وړاندیز مو ورته کړی دی چې دا هغه خلک چې د ولسوالۍ څخه بې ځایه کېږي دغه لپاره دوی باید زموږ سره یو مرسته تهیه کړي.
په تیرو درې کلونو کې چې کله جګړو زور واخیستی او ان د لشکرګاه تر لمنو راورسېدلې، زرګونه کورنۍ د خپلو اصلي ځایونو بې ځایه سولې او امن سیمو ته یې سرنه پناه کړل. د هلمند د مهاجرون ریاست وایي هغو اکثرو ته یې مرستې رسولې دي، خو هغه کورنۍ چې د حکومت سره د اړیکو په خاطر بیرته خپلو سیمو ته نسي تلی یا یې لا هم کورونه د جنګ لومړۍ کرښه کې دي، په لشکرګاه او نږدې سیمو کې دوامداره مرستو اړتیا لري. د هلمند د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز یو غړی صفی الله وایي دوی ته هم داسې اسناد رسېدلي دي چې د کډوالو چارو د ریاست یو شمېر کارکوونکي او مسؤلین د بې ځایه سو کورنیو حقوق دوستانو او هغه کسانو ته ورکوي چې د متنفذینو لخوا ورته معرفي سوي وي.
مخکې د دې څخه هم مرستې راغلي وي او هغه خلکو ته نه دي توضیح سوي چې اړتیا یې وه، او هغو خلکو ته توضیح سوي دي چې دوی هغه د په اصطلاح د ښي خالق خلک وه. نو مخکې هم موږ ته خلک راغلي دي، شکایت یې کړی دی، د باباجي د سیمې څخه راغلي دي چې هغه خلکو کې چې سروې سوي وه هغو خلکو ته سم نه وه توضیح سوي. یعنی د سروې ټیم هغه خلکو ته توضیح کړي دي چې هغه اړتیا نه درلوده. فعلا هم دغه راغلي دي، مرستې راغلي دي او موږ په رئیس باندې دا غږ کوو که چیرې د دې وارې
بیا دغه رقم ام تاسو وکړه او درغلی هم پښکو کړو نو موږ به دی په وړاندې ودرېږو.
د نامنو لامله د بې ځای سو کورنیو شکایت داسې مهال پورته کیږي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې لا هم جګړې روانې دي او په ځینو مرکزي سیمو کې د عملیاتو له امله تازه سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. دولتي چارواکي که څه هم د اړو کورنیو سره د مرستو د چمتووالي خبر ورکوي خو خلک وایي تشې وعدې دي او تر اوسه یې جدي او عملي اقدام نه دی لیدلی. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
آزادی او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به موږ تاسو د زابل ولایت ستونزې او د یو مسؤل جوابونه واورو. غواړم ووایم چې دا خبرونه ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره جوړه سوې ده او تر ډیره همدا ستونزې پکې راخیستل کیږي. زموږ یو شمېر اوریدونکي پر سیاسي موضوعاتو هم خپل نظرونه راته پرېږدي چې د پروګرام د جوړښت له مخې موږ هغه ډیر نسو خپرولی. نو دا خبره د دې لپاره کوم چې ځینو دوستانو شکایتونه کړي دي چې د دوی پیغامونه نه خپرېږي. دا خپرونه ستاسو د پیغامونو لپاره جوړه سوې ده. موږ ستاسو پیغامونه خپرو خو هغه پیغامونه چې ټولنیزې ستونزې مو پکښې ویلې وي او موږ هڅه کوو چې هغه ستونزې تر چارواکو ورسوو. نور مو نه ځنډوم. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال د زابل د یو شمېر اوسېدونکو ستونزو ته جواب ویلی دی چې په ګډه به یې واورو.
آزادي او اورېدونکي پروګرام اوري.
صاحب اول اوریدونکی مو یو دوست د زابل ولایت څخه البته د کوچیانو ستونزې زموږ سره شریکي. دوه اوریدونکي د دواړو د کوچیانو ستونزې دي د په ګډ وورو.
السلام علیکم. زابل ولایت په زابل ولایت څخه سپاول سولي خبر مو ستیم کی د کاریزول ور د ستیم زیک کوچان په خبرنی وي نو د مخکې زما د ورسادي کومې مو سره جاشان خبرنی حکومت
یو بل اوریدونکی هم دی هغه د کوچانو اړوند دی بیا به دواړه جواب وایست. یو ځای
زه محمد اکرم د زابل ولایت شاتپاد ولسوالۍ د بوري په بند کې موږ کورونه دي کوچیاني زموږ کورونه د بوري په بند کې دي. نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلي دي چې ته موږ ته کلینیک را جوړ کړه. کلینیک را جوړ کړه، مکتب را جوړ کړه. موږ مکتب ته ډېر ضرورت شته، ماشومان بې سرنوشته دي. حکومت موږ سره وعدې کړي چې ځایونه دي را جوړ کړي. نو اوس مې د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دي چې زموږ پیغام د دوو چارواکو پورې ورسېږي او زموږ پیغام
په ډېر څه باندې برمو په اعتبار هم ورسره مفصلې خبرې درلودلې. موږ د زراعت رئیس سره او نور اړوند ادارو ته په دې اړوند باندې هدایت وکړو تر څو د دوی دغه مشکل حل کړي. مشکل دې حل کېدو دی. انکشاف دې هر ریاست هم موږ وویلې هغه ځایان به چې دوی کوم ځایان ښایي هغه هم ورته د سروې رسمونه به په یو څو ورځو کې لاړ شي. دا مشکل او دویم منګ بیا د هغه تلاړو شری صفا ولسوالۍ ته خپل والي صاحب خپل کاري سفر لرو. د موږ سره نور قومي مشرانو مو هلته د قومونو سره د ولسونو سره موږ ناشته درلودله. د هغوی ټولې ستونزې مو واورېدې. د هغوی کلینیکونه مسله او مکتبونو مسله وه هغه موږ یاداشت کوو. موږ اړوند ادارو ته هدایت کړی دی او په هغې کې څه کال کې موږ هلته کلینیکونه هم نیولي دي او مکتبونه هم نیول شوي دي چې دغه روان تعلیمي کال چې اوس شروع شوی دی په دې کې به هلته نوی مکتبونه او همدارنګ کلینیکونه د لارې مخکې نه د هغه وخت کې چې موږ لاړو تقریبا موږ دوه میاشتې مخکې هلته سفر کړی و او صرف هغه اداري پروسیجر دی هغه یو څه ځنډه شوی دی. دوی ته زه اطمینان ورکوم چې هلته په نږدې ورځو کې کلینیکونه افتتاح شي او کلینیکونه به جوړ شي. البته په غټه سطح باندې به نه وي خو هغه مشکل چې هلته دی هغه به حل کېږي انشاءالله.
بله مننه کوم سل صاحب. یو بل اوریدونکی هم دی د زابل ولایت څخه د هغوی ستونزه به هم واورو.
السلام علیکم. زه عبدالله د زابل ولایت نه د پیغام تاسو پرېږدم. زما د لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د کلات بابا په عالي دارالعلوم کې چې کوم محصلین د څوارلسم صنف څخه فارغېږي هغه نور پر ځای باندې ناست دي. یعنی دومره امکانات نه لري دومره واس نه لري چې ولاړ شي په نورو ولایتو کې هغه خپل تعلیم پرکړي. نو که چیرې موږ ته په زابل کې په پوهنتون کې د هغه څانګې چې د کلات بابا د عام دارالعلوم سره عام دارالعلوم علوم کې وجود لري لکه د شریعت څنګه دغه دلته په زابل کې موږ ته پرانیزي او په پوهنتون کې موږ ته موجوده کې موږ به د دې څخه ډېر خوشحاله سو او موږ به د تعلیم څخه ډېر ښه نه پاتې کېږو. او اوس موږ نشو کولای چې په نورو ولایتو کې زده کړې وکړو ځکه مشکلات لرو. السلام
سرسب ته اوریدونکو ته ستاسو جواب څه دی؟
موږ زابل پوهنتون خوشبختانه چې سخت لومړی سینکونه دی او شروع شو. موږ دوه پوهنځي دلته لرو چې یو د تعلیم و تربیه دی یو د زراعت په برخه کې دی. دوه پوهنځي فعلاً باندې شروع شو. په نورو پوهنځیو ته پلان لرو. موږ د سکندار د موږ ځون دی د توتاخیل صاحب سره چې د سکندار د پوهنتون رئیس دی هغه ډېره زیاته همکاري وه او خصوصا دلته د موږ د پوهنتون موږ دا پوهنتون اوس دا دوه پوهنځي په خیر سره روان کړ. نو آینده کارو ته موږ دا پلان دی تر څو نور پوهنځي هم شامل شي او نور زده کوونکي هم راشي. خو چون اوس دا شروع ده صرف موږ ته د لوړو زده کړو د وزارت د خوانه دغه پوهنځي منظور شوي دي او شریعت پوهنځي. نو په پام کې لرو انشاءالله چې په راتلونکي نږدې کلونو کې به یا انشاءالله راتلونکي کال ته موږ د ولایتي ادارې د کوشش شي چې د شریعت پوهنځي هم دلته شروع شي او دغه وروڼه په اسانۍ سره وشي چې بیا همدلته په خپل ولایت کې زده کړې وکړي. اوس هم دوی ته کندهار هم نږدې دی غزنی هم نږدې دی او هغلته په همانګي سره که دوی دلته موږ ته ولایتي ادارې ته مراجعه وکړي موږ به دوی سره همانګي وکړو او همکاري به ورسره وکړو تر څو هلته په پوهنتون کې ورته د زده کړو شرایط برابر شي.
بله مننه. یو بل اوریدونکی د ټلیفوني شبکو څخه شکایت کوي. البته موږ دا د بیلګې په ډول یو تن راواخیستی کنه شکایتونه به خېر دي د بیلګې په ډول په یو کس نظر واورو.
السلام علیکم. عبدالوسیل کوزی د زابل ولایت څخه صفا ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما یوه دا غوښتنه ده چې د ښار صفا په ولسوالۍ کې افغانسیم خاجه ولایت دی خو هلته په جلدا کې بیا نه سالک تریبا دي. نو دا یوه نه په جلدا کې یوه نه بیسیم خواده ودروي نو د خلکو ښینې به ډېر په ځای کې د دربات پوره لکه به وي که سره تېر وخت کې چې بیسیم خاده نه شو نو هلته خلک دریبا سیمکارټونه استعمالوي. دې خواته به انشاري او خواته به بیسیم دي. نو موږ سیم د شبکو سره ډېر مینونه لرو. باید هلته د ربات په جلدا کې یوه نه افغاني سیم خاده ودرېږي. بل مې دا غوښتنه ده چې موږ په ولسوالۍ کې پر لس بجې خاجې لکېږي بیا پر دوه بجې بندېږي. نو دا غرمه ده غرمه د خلکو نه په کار کېږي یا یې د سهار خواته پکې وختي لکېږي یا یې د مازګار خواته د سهار چې ورور خلک ځي زابل ولایت یا کلا ته یا ښار ته ځي نو موټران ته زنګ وروي هغه خاجې بندي پر لس بجې لکېږي. نو یا یې سهار نکې وختي لکېږي یا مازګار نکې وختي لکېږي مازګار خلک حلوي. مننه ازادي راډیو
سیاست د دې ستونزو خو مو واورېده.
د پایو د بندېدو په هکله خو موږ قناعت ځکه نه کوو چې په زابل کښې موږ د رئیس صاحب سره خبره کړې ده دغسې څه مرګونه مخکې نه ولایت مقام ته شکایت کړی و چې دا بندي دا موږ د رئیس صاحب سره خبرې کړې دي او خپله مالته خلک ټاکلي چې دا رښتیا بندي که نه. په شهر صفا ولسوالۍ کښې شهر صفا د موږ نه امنه ولسوالۍ ده پوره امنه ولسوالۍ ده د کندهار سره په سرحد کښې یو. هغلته موږ امنیتي مشکلات نه لرو. د موږ انترونه د مخابراتي شبکو شکته فعال دي او کار کوي. منتها یو خبره ده چې یو ځای کښې به رښتیا لکه څنګه چې ده ورور وویلې چې افغان بیسیم نه شته او ام ټي ان کار کوي دا ستونزه منو. دا به موږ ورسره د زابل د مخابراتو د ریاست سره شریکه کړو اطمینان ورکوم دغه موضوع به موږ ورسره شریکه کړو تر څو هلته که چېرته امکان وي او هغه دوی شرایط باندې څنګه یو پای چیرته نسبی کوي او درولېږي، نو هغه هغه ته په کتو سره به دغلته هم دغه نورې مخدره بکو پایا ودرو چې د جلدک نوم واخیسته په دغه سیمه کې. او یو وخت نا وخت دغه بندیږي د دې اصلي علت مونږ چې مخدرات ریاست سره خبرې کړې دي تخنیکي مشکلات دي، چې مونږ دلته تخنیکي انجنیران او دا کم لرو په زابل کې، نو مجبور یو چې د کابل نه بیا راوغواړو چې سیستم کې مشکل شي په پایا کې راوغواړو. که کندهار کې مغه مشکل دې مونږ نه حل کېږي، نو مجبور چې هغه انجنیران اول پرواز لري هغه ته راشي کندهار ته راشي، د کندهار بیا راو دغه کې را مشکل پیدا کېږي. د مونږ د سیم شوي دي چې دوه ورځې درې ورځې تر څلورو ورځو پورې یو پایا کې مشکل او هغلته هغه مخابراتي شرکت چې کمنتن دی هغه کار نه کړی او فعالیت یې درېدلی دی څو ورځو دي. متحا دا نه تاییدوو چې دلته دې بېخي هغه پوښښت مخابراتي چې دی هغه د شپې د ځنډول کېږي د معلوم وخت دپاره او د ورځ نه ځنډول کېږي، دا خبره د قناعت وړ نه ده.
بله، وروستی اوریدونکی به هم یو څوک دی چې د زابل ولایت څخه د موټر سایکلونو د بندیدو په اړه کې شکایت لري. د دې ولایت څخه موږ ته ډېر زیات شکایتونه راځي چې موټر سایکلونه بند دي او زموږ ټول کار او ژوند په همدغه پورې تړلی دی. نو زه نه پوهېږم چې د دې دلیل به څه وي، خو اول به د دې اوریدونکي شکایت واورو بیا به راسو نور خبر ته.
د غلام احمد شاجو د ولسوالۍ د زابل ولایت څخه خبرې کوم. دا موټر سایکل په ټول افغانستان کې خلاصې دا شاجو یو کلا زابل کدا افغانستاني په دې کې دی خلاصې، او که په نورو کې بندې په دغه شاجو کلا کې ولې بندې په لحاظ د دا والی صاحب ته دې مختص دغه ارادو خلک لازمو شکایت ورسوي. څلور کاله کېږي یا ډېر موټر سایکل راخلي یا چې دومره شی وکړي آزاد دی که دا اوس موسکه په کور کې پر تړلي چې داسې وایي دا د طالبانو دا د چا دي. زموږ شکایت باید تر هغه ځایه پورې ورسوي، دا کار وکړي درې کاله کېږي راته بند دي، یوې خوا ته نه کتلی نه کار کولی.
بله سیاست دغه دوی شکایتو، البته بیا هم وایم چې یوازې دا اوریدونکی نه دی، موږ د بیلګې په ډول یو یو شکایت راخلو. نور خلک هم ډېر شکایت لري چې موټر سایکلونه بند دي. آیا واقعا یوازې په زابل کې بند دي او که داسې ده نو دلیل یې څه دی؟
ځینې نور ولایتونو کې موټر سایکل یا په ولسوالیو کې یا په ځینو سیمو کې د امنیتي تهدیداتو د وجې نه چې هلته دښمن زیات شته او یا چې هلته دغه راځي داسې برابرې چې دښمن زیاته استفاده ترې نه کولی شي او په دې لاره د زیاتو خلکو ژوند د تهدید لاندې راځي، نو هلته بند شوي دي. بنا پر دغه ضرورتونو نه یو له کبله په زابل کې هم د دې رهبرۍ نه مخکې په نظامي شوراګانو کې ولایت په سطحه باندې کېږي او یا د زون په سطحه باندې، په هغې کې د دغه ولایت دپاره زابل کې موټر سایکلان بند کړي دي. دلته کم خلک دا د سر مشکل مخامخ دي تر څو موټر سایکل خلاص شي او فعالیت وکړي، مګر هم زیات خلک په دې باندې خوشحاله دي چې موټر سایکل بند او دلته خلک په آرام فضا کې ژوند وکړي او امنیتي تهدیدات موټر سایکل زیات کړي وو. موږ بیا هم په دې باندې غور کوو، نور لارې چارې موږ مرکز ته د نور پرسونل او د ځینې امکاناتو غوښتنه کړې تر څو راشي او دغه امکانات او هغه د موږ امنیتي ځواکونو ته په لاس نوی پرسونل ځای په ځای شي که امکان یې وو. دا په دې باره کې په ریبا خور دلته هم ځینې مشران او خلک راځي تر څو خوشحالیو نه، خو برعکس د هغې نه په زیات اندازه خلک راځي چې کله خبرېږي چې په سوار باندې خلک راغلي وو، د هغې نه په زیات اندازه خلک د یوې ولسوالیو نه بیا د څو ولسوالیو نه راځي تر څو چې دغه مشکل د سایکلان په دې ولایت کې خلاص نه شي او د خلکو ژوند تهدید نه شي، نو په دې خاطر راغلي. خو بیا هم پر نورې لارې چارو باندې غور کوو تر څو دغه مشکل هم دغه لږ خلک چې لري دا هم حل شي. خو متحد دوی مشکل د سر په بیه نه دی، او هغه خلک چې راځي دلته موټر سایکلان دې نه خلاصېږي، نو د هغې مشکل ته چې ته خلاص شي د هغو ټول ژوند ته او کورنیو ته تهدیدونه دي. نو په متحد په دغه منظور باندې د مخکې ادارې نظامی جلسو دا پریکړې کړې دي او هغه تر اوسه پورې د موږ نوې رهبري لا په دې باندې تصمیم نه دی نیولی چې
ډېر زیات مننه کوم د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال صاحب چې حاضر سوی او د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې مو جواب کړې، ډېر مننه.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د دې پروګرام په تنظیم کې طاهر روشان همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو د نورو پیغامونو په تمه يم. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله ومالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.